السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یهود وشتمه د مارچ ولسمه او د روژې مبارک میاشتې ولسمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوی ښوونیز کال په درشل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیواد د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته لومړی لښ په ګمټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل، که څه هم د هغوی له حکومت نه په وار وار نړیوالو بنسټونو او په کور دننه افغانانو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصول غوښتي، خو تر اوسه د غوښتنو کوم ځای نه دی نیولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونه په کابل کې د برېښنا د دوه مهمو پروژو د تطبیق په اړه خبرې سره کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ دغه شرکت په اکسپانه کې خپره شوې، د ازبکستان تخنیکي پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دوو پروژو کار پیل شي. دا پروژې په داسې حال کې په افغانستان کې د انرژۍ د پراختیا له مهمو پروژو بلل کېږي چې افغانستان لا هم د برېښنا له سخت کمښت سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم د تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې یې د خپل امریکایي سیال څخه ماته وخوړه چې له دې سره د سرو زرو د مډال له ګټلو پاتې راغی. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. فلسطینی چارواکي وایي د جنوري د 19 د اوربند سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګ ژوبله د شنبه په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې په یوه برید کې د څلورو خبریالانو په ګډون د 9 فلسطینیانو وژل وو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان دفتر د خبرپاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي 1403 هجری لمریز کال کې چې پای ته رسیدو د خزینه خبریالانو له بې ساري فشار سره مخامخ وي.
بس فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان واخلي استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو د یو شمېر دغه کډوال وایي.
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي، کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی. سره دې چې د افغانستان وضعیت همداسې جوړ نه دی، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو؟
کابل کې د سرک د سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردانه. او ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې 15 بجې او 5 دقیقې کډون کې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنی دور سره یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوال شوی او وای چې ژوند تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي یو شمیر خزینه خبري اعلان او ازادي رادیو سره د خپل ستونزو په یادولو سره د خپل خ امنیت او حقونو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې همدا تیر ورځ د خبري اعلان او ملاتړو بنسټونو په 1403 هجری لمریز کال کې د خبري اعلان د وضعیت په اړه راپورونه خبر کړل چې جزئیات په دې راپور کې وو
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبري اعلانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږمه ماده خبري اعلانو ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړي وو راغلي چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده د بیان د ازادۍ کور څو مو د وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلی په افغانستان کې شپږتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګواښل شوي وهل شوي ان بندیانې شوي دي او وسله اقتصادي ستونزو سره ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي هیله شمس په افغانستان کې افغان خبريالا ده چې ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په ازاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای شي په ښه ډول باندې کار وکړي نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي مشکلات زیاتېږي او دا دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دند خپل ترسره کړي
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې ادارې سیلاتیا سلانه څخه زیات افغان خزینه خبري اعلان خپل دند پرخي او ګڼ شمیر یې نور هیوادونو ته کډوالي شوې دي افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلې چې له 13 دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده
زمنګ افغان کډوال چې دلته د نن په پاکستان کې دی واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی دا چې د روژی مبارک میاشت هم د خلکین په دغه مبارک میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼګونه زیاته ده ډیر افغانان اوسېږي نو الته پولیس راځي او افغانان زوروي او لزان سره بیاي چې پولیس به مو ونیسي او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زمونږ ډیری افغانان چې پښپګمیشتنی ویزی باندې پښپګمیشتنی ستړي چې هر شپګمیشتي باد به ډیر پاسانی سره تمدید کوله موخته متاسفانه هغه تمدیدی ده سټیج کو پاکستان کې وا هغه بند شو ک یو عادی کس دلته وسیږي کا غبر افغانستان د لار شي شاید دومره ورته امنیتی ستونزې نه وي صرف اقتصادي ستونزې وي خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان په خطر کې ده نو کا غبر افغانستان ته ستانه شي نو هغه به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپرل کیږي طالبان هم چړنی د خلک چې چړنی کې کسان چې فعال کسان دي هغه ترنه زندانو طبيعي او نور کسان خوشی کوي نو دغه ستونزې هم شتون لري
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبريالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبريالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سویه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه وشکړن لارې صادر کړې دي چې وایي د خزو پاړه دي
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه شکړلارې صادرې کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډېره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبریالانو زیات شوي چې د مثال په توګه څومره مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز سیا شوی او د دې تر څنګ اوسمهال په ډېرو ولایتونو کې موږ ښځینه خبریالانې شتون نه لري او که چېرته ښځینه خبریالانې شتون هم ولري نو هغوی تر ډېره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ نور په زړه پورې راپور نه هم درته لرو. دغه راز د کابل په واټونو کې مو د هغو کسانو حال هم اخیستی چې د سړک په سر باندې په کراچیو کې توکي پلوري. اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره له دې هېواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي او راز سر بلې مهلت په لنډېدو دی. د آی سی سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هېواد د مارچ تر وروستیو پرېږدي وایي چې یو خوا روژه ده بل خوا د تورخم دروازه تړلې او بل خوا پر دوی ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مند دي چې د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه بیرته واخلي ځکه د دوی پټکو په دومره کم وخت کې دوی نسي کولی چې خپل کاروبارونه او ژوند سره راټول او افغانستان ته ستانه شي. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي. یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1 دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سي یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلط زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغلط مو ډیر وخت تیر شوی دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنځي دي مشکلات دي موږ به څنګه و شو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ سو هلته نه سکول شته نه مد هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنېدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزونه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه 3,000 او 3,100 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو دی ته چې په داسې حال کې چې په اوکران کې درې کلنه جګړه روانه ده، د شخړې د پای ته رسولو لپاره یې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکاف له پوتین سره خپل روسي لیدنه مثبته وبلله او په خبرو کې د پرمختګ احتمال اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د بریدونو تبادلې ته دوام ورکوي. تفصیل له فرشته سهاکا ورو.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي سټیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سی ان ان سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیش ورځنی وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونې منلې وه، د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یک شنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون بستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تیره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو او هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت نو جوازونه تیره ونې د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې د روژې په اړه ځانګړي پیغامونه هم یا د روژې رنگونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د واټونو پر سر هغه پلورونکي او کراچۍ درلودونکي شکایت کوي چې د کابل خروالي لخوا ورته د کار روزګار زمينه نه ده برابر شوی او برعکس دوی کار ته هم نه پریښودل کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبانو د حکومت د کابل خروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په واټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. دا چې په ښارونو کې خصوصا کابل کې د روژې پر مهال د دغو کاروباریانو وضعیت څه ډول دی له دولت څخه غوښتنې لري، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډک سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خروالی روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خروالی کارکون کی زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لډل یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي خو پلاسی کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامداره ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو که انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. په فیسبوک کې هم هر ورځ زموږ تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې خپریږي. دغه راز پر فیسبوک سربیره زموږ ټویټر پاڼه ته سر ورخکاره کوي در سره فالو یا تعقیب کړئ او په انسټاګرام ټیلیګرام او دغه راز واتس اپ چینلونو کې هم د ازادۍ رادیو خبرونې شته. هیله ده چې تاسو که انټرنیټ کاروئ نو په ټولنیزو پاڼو کې زموږ له دغو پلیټفارمونو نه هم ګټه واخلی او د ورځې په ترڅ کې بل تازه خبرونو راپورونو او پیښونه خبريږي. په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. د زده کړو یو شمېر محروم زده کوونکي کورنۍ او ښوونکي وایي چې د دې عمله اندېښمنې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو بې برخې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا پرون هم پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په زغرده له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي ځکه دا د هیواد د پرمختګ لپاره یوازینۍ لاره ده. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې. نوموړې د یکشنبې په ورځ د کپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي ځکه دا ډېر د اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي. نجونې تر اوسه پورې خورانې ناست نه کوم
کم نتیجه معلومه دن یا کم د حکومت خواسته کم پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه لرسي یا به نسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې ښوونځیو کې له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د پلار په توګه دا ډېره سخته ده چې خپلې لوڼې د زده کړو له حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمینه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دو سره سم نجونې لمنځنۍ زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجونو د خوانځیو یو شمیر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال را نږدې کیږي کورنۍ په ډیرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوی تعلیمي کال لپاره انجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل.
څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دی، شاګردانو چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای دې وکړي او ښه پرېکړه وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د روانې هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پایشې بوته نږدې شوی یو. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. زموږ په ویبپاڼه کې کولای شئ چې ازادي رادیو هم واورئ. که چیرته انټرنیټ لري اپ سٹور ته ورسئ یا پلی سٹور ته ورسئ، هلته د ازادۍ رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. له هغې لارې به تاسو ازادۍ رادیو په اسانه اوریدلی شئ. خبری مجله پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راځم، خو اوس واره رسیدلې د روژې د رنګونو پیغامونو ته.
د روژې رنګونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم ښه دی، تقریبا تند نه یې، ورځې تقریبا لنډې دي. خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې کسره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، هر اقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک خو کنډ کفره شو هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتې او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتې او پرشنمي ودرو.
سلام علیکم، بخیر است جوړ از خیرت تیش بیرس بخیر دی، روزه مبارک بخیر ده. الحمدلله شکر ده، الحمدلله. بس روزه ډیره شروانه ده، په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو، ډیره شروانه ده الحمدلله، ورېځ دي، بارانونه دي، ډیره شروانه.